د سهار لس بجې شوې ازادي رادیو اورېد ازادي رادیو د دې خبرونه ډیره برخه د دوونیزو ځانګړو پروګرامونو ته ځانګړې شوې د اساسي بشري حقوقو او ومورس خو پایل د سات په خبرونو کو د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو شار زفر وايي هیواد د هغو نسړي کې دونکو افغان جنوم ملاتړ کوي چې د تعلیم او اساسي ازادۍ په برخه کې له خنډونو سره مخامخ دي. کرنده کر پرون جمعه د جنو نړیواله ورځ په مناسبت په خپل ایکس پانل لیکلي چې افغان انجلۍ هر ورځ د زده کړې و د کار او پرمختیا د فرصتونو مستحقه ده. د هغې په وینا د افغانستان راتلونکي د جنو لوندې پرته نشي یقیني کېدلی. پرون تر دې مخکې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي روزا اوتن بای و د نجونو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یوه اعلامیه کې وویل چې دوی په افغانستان کې دغه ارزښتناکه ورځ په ډیر خفګان سره لمانځي، ځکه چې واکمنو چارواکو له 1120 ورځو را په دې خوا له 12 کلونو څخه د ډیر عمر لرونکو نجونو پر زده کړو بندیز لګولی دی. د افغان خزونجونو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استاذ رینا اميري د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو له شورا مننه کړې چې د افغانستان په اړه پریکړه لیک په اجماع سره تصویب کړ. میرمن اميري پرون جمعه په خپل ایکس پانه افغاني ټویټر لیکلي دا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنت څخه د هغو دوامدارو هڅو په خاطر مننه کوي چې نوموړی د ټولو افغانانو په ځانګړي توګه د خزونجونو او د ټولنې د نورو ځانګالو د حقوقو د ملاتړ لپاره مخته وړي. هغه زیاته کړه د ښاغلي بینټ راپور به د طالبانو لخوا په اصطلاح د اخلاقي قانون د ویجاړوونکو اغیزو په وړاندې د اقداماتو لپاره د بشري حقونو د شورا ته 50مې غونډې ته یو مهم ګام وي. د هغې په خبره دغه قانون له افغان ښځو او نجونو هغه محدود خپلواکي هم اخلي چې دوی په خپلو هڅو سره د ځان لپاره ایجاد کړې ده. رینا اميري همدارنګه ویلي چې نړیواله ټولنه باید افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي په ملاتړ کې ثابته پاتې شي او د زیات حساب ورکولو لپاره له ټولو امکاناتو څخه په استفادې تګلاره مخته ونیسي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا د تېرې چهارشنبې په ورځ له رایه اخیستو پرته په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه پریکړه لیک چې په دې هیواد کې د بشري حقوقو وضعیت ډېر د اندېښنې وړ بلل شوی تصویب کړه او هغه د یو بل کال لپاره د بشري حقوقو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنت او هم د یو بل کال لپاره د بشري حقوقو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنت ماموریت وغځاوه. د امریکا متحده ایالاتونو پر اسرائیل د ایران د تیریونی د بریټ په خبرګون کې پرون جمعه پر ایران نور بندیزونه ولګول. د امریکا د خزانه وزارت په یو خبر پانه کې وویل چې په دغو نوې بندیزونو سره به چې د ایران د تیلو صنعت په کې پنه خښوي پر د هیواد مالی فشارونه لا زیات شاو دي. تیلو د پلور لپاره به د رژیم اوایي چې هغه په سیمه کې د بی ثباتۍ او د متحده ایالاتونو پر متحدینو د بریډ لپاره کارول شي کم شي. د امریکا د خزانه وزیر جنت یلن وویل پر اسرائیل د ایران د بریډ په جواب کې متحده ایالات د ایران د رژیم د تمویل او د بی ثباته کوونکو فعالیتونو د ترسره کولو د وړتیا او د لا ګډوډولو لپاره پریکنده اقدام کوي. په عین حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت شپږ شرکتونه او شپږ کشتۍ له ایران څخه د تیلو د محصولاتو د لیږد یا سوداګرۍ لپاره د بند ملکیت په توګه پیژندلي دي. دغو بندیزونو له مخې په متحدو ایالتونو کې به د په نښه شوو شرکتونو او کشتیو ټول شتمنۍ کنګل کیږي او امریکایان له دې منع کوي چې ورسره هر ډول معامله وکړي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د ایران ولسمشر مسعود پزیشکان پرون په داسې حال کې د ترکمنستان په پلازمینه اشقاباد کې سره وکتل چې په اوکراین او منځني ختیځ کې د روانو جګړو په اړه د لویدیځ اندېښنې په زیاتېدو دي. روسیه د اوکراین په جګړه کې په مستقیم ډول ښکېل ده او ایران هم په دې وروستیو کې په سیمه کې د نیابتي ډلو په ملاتړ عملي اقدامات کړي دي. د آزاد اروپا ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور له مخې د دواړو مشرانو ترمنځ دغه کتنه د دوی لپاره یو فرصت دی چې دواړخیزې اړیکې لا پیاوړې کړي. په اشقاباد کې د پوتین او پزشکان ترمنځ دغه کتنه چې د یوه کنفرانس په څنډه کې ترسره شوه د دواړو ولسمشرانو ترمنځ لومړنۍ کتنه ده. د دوی ترمنځ بله کتنه د بریکس ډلې په سرمشي ده چې په پام کې ده د روانې اکتوبر میاشتې له 22مې نه تر 23مې پورې د روسیې په کازان کې جوړ شي په پام کې نیول شوی ده. د کرملین ویان دیمتری پیسکوف د روسیې او ایران د ولسمشرانو لپاره کتنې مخکې خبر وړاندې وویل چې په دې کتنه کې به پر دواړخیزو اړیکو خبرې وشي، خو د نوموړي په خبره بېله شکه د منځني ختیځ روان وضعیت به هم د دوی د خبرو په اجنډا کې وي. جرمني پرون جمعه د 1.5 میلیارد ډالرو په ارزښت له اوکراین سره د نورو پوځي مرستو اعلان وکړ. دغه اعلان د جرمني په پلازمینه برلین کې د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زلنسکي او د جرمني د صدر اعظم اولاف شولز ترمنځ په کتنه کې وشو. شولز وویل په دغو مرستو کې د هوایي مدافع دستګاوې، توپخانې او بي پیلوټ الوتکې شامل دي. هغه ویلي دا مرسته د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته څرګند پیغام ورکوي چې جرمني به د اوکراین تر څنګ وي. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. لکه څنګه چې خبرونه په پایل کې مولا دي، خبرونه ډیره برخه د ازادي رادیو دوه نیوز پروګرامونو ته ځانګړې شوې ده. اساسي بشري حقوقو او ومورسخو لاندې خبري برخه هم لرو. لکه څنګه چې خبري یاست، د پښتون ژغورني غورزنګ ویل دي چې په خیبر کې د دوی رابلل شوې جرګه چې پرون د ځینو ستونزو له کبله پایل نشوه، په پام کې ده نن دا جرګه پرانستل شي. د دې جرګې لپاره له ډېرې مودې راهیسې تیاری روان وي، خو د پاکستان حکومت د پښتون ژغورنې د پر غورزنګ د نوي بندیزونو له کبله د دې جرګې لپاره د تیاریو کار هم له خنډ سره مخامخ کړی و. د موږ د مشال رادیو همکار سردار عالم مومن دلته په سټډیو کې را سره دی. مومن صاحب، کلومړی خبرونه تاول خره غلاس کلمړی را ته وای چې په پام کې و چې دغه جرګه نن په لاسو بجو پایل شي، آیا کوم څرک لګیږي چې جرګه پیلیدونکې ده یا پیل شوې ده؟
مننه. جرګه لا نه ده پیل شوې، داسې شوخه 2 منټه مخکې ما د خبريال سره په سیمه کې چلته کې ریګیلل مکه موجود دی، د جرګیزې کې موجود دی، دغه سره ما خبرې وشوې. هغه و چې جرګه دوی ویل چې 3 بجې به شروع کیږي، خو لا نه ده شروع شوې. او دغه وجه دا ده چې څنګه منظور پښتین ویل چې 40% خلک یوازې رسیدلې دي، او کدا سل په سل راورسیږي نو دوی ته به انتظامی چارې ډېرې ګرانې شي. ځکه چې څنګه تاسو معلومه ده، هغه په خپل هم دغه خبره وکړه چې یوازې د 15 واره د پولیسو لخوا په دوی باندې برید وشو. په دې 4 ورځو کې چې دوی دغه جرګې تیاری کولې، دوی نه تمبوان خیمې هر څه وسوځول. نو دغې د وجې نه دوی و چې موږ هغه تیاری په وخت ونه کړی شو، بلکې په یو برید کې خود دوی دغسې 4 کسان هغه ووجل شول، څه باندې 10 جوبل شول. نو دغې د وجې نه تیاری نه دی شوی. خو زما چې د خبریالانو سره خبرې وشوې، هغوی ویلي چې کومو د هرې ضلع دپاره دوی یو کیمپ برابر کړی، د کوټې، د بلوچستان مختلفو پښتون میشتو ضلعو، دغسې د خیبر پښتونخوا چې کومې مختلفې ضلع دي، د هر ضلع دپاره دوی خپل کیمپ برابر کړی، دغسې د وکیلانو خپل کیمپ دی. نو دا شاوخوا تیا کیمپونه جوړیږي. نو دوی وایي چې دغه ټول کیمپونه بل نه دي برابر شوي، بل دوی دا ویلي چې د هر کیمپ مخ ته به موږ خپل یو سکرین لګو. نو په هغې باندې بعد د هرې سیمې چې کومې ستونزې دي، کومې مسلې دي، کوم خلک لا درکه شوي دي، کوم خلک وژل شوي دي، د هغوی ډیټا، د هغوی معلومات به په هغې خپري. نو دوی منظور پښتین دا خبرې کړي دي بېګانه وخته، او د هغې غږونه موږ سره هم شته دي چې هغه وایي هغه کوم سکرینونه یا چې کوم دوی سامانونه راوړل، نو هغه د پاکستان استخباراتي ادارو هغه دوی ته نه دي ورپرېښي. سیتې مخکې سوځولي وو، مات کړي وو، وړي وو، او څه چې کوم دي هغه دوی ته نه ورپرېښي. خو له پرون راهیسې هلته کې چې د پی ټی ایم کوم مخکښ دی زکیم وزیر، د هغه سره خبرې شوې دي. نو هغه وایي چې کوم حالات دي هغه اوس سم شوي دي، لارې ټولې خلاصې دي، خلک را روان دي. خو دغسې دوی دا هم ویلي چې صوبایي حکومت ته 600 خیمې ورکړي دي. نو انتظامات روان دي، خو لا هم جرګه په رسمي توګه نه ده پیل شوې.
خپل منظور پښتین ویلي وو چې هیڅوک د دغه جرګې مخه نشي نیولی، هیڅ طاقت نشته ده. خو د دې څرګندونو ته په پام او خپل د دغه جرګې په دغه شرایطو کې د دې جرګې جوړېدو ته په پام سره، او تاسو ویل چې تقریبا 80 کمپونه جوړي، خلک راټولېږي، د خلکو بهیر خورا روان دی، ممکن دا جرګه ډیر دوام وکړي، دوی ولې د دې غورزنګ مشرانو د دغه جرګې د زندولو پریکړه کړې ده؟ پرون چې ما ستاسو له ایډیټور سره خبرې وکړلې، دلته ویناوې نه کیږي، بلکې په ګروپونو کې خلک تنظیمیږي، په څو کمپونو کې او په مختلفو ستونزو خبرې کوي. کېدای شوه چې دا پرانستل شي او وروسته به دا بهیر دوام ومومي.
د زندولو خبره چې ده، نو منظور پښتین خو اول د خلکو نه بخښنه غوښتله چې موږ دا انتظامات په وخت ونه کړو. پرون په رسمي توګه د جرګه پیل شو، خو هغه دا ویلي چې پرون د جرګې چې کم کار وو لومبای ورځ باندې دوی دا مخکې دا کړه وټاکلو چې د جرګې درې ورځې جرګه ده. په لومبای ورځ باندې به موږ خلکو ته معلومات په سکرینونو باندې خایو، په دویم ورځ به موږ مشورت کوو، او په دریم ورځ به بیا موږ یو کمیټی ټاکو او یو قرارداد به مخته راوړو، پریکړه به کوو، هغه به مخکې ریاست ته ږدو. نو منظور پښتین پرون ویلې بیګانه وخته چې دا د لومبۍ ورځې کار او د نن ورځې چې کم کار دی دا به موږ په یوه ورځ باندې کوو، او لکه مطلب دا انتظامات برابرول، دا ډیټا خودل، انفارمیشن معلومات خلکو ته په ډاګه کول په سکرینو باندې، او مشورت کول دا به نن موږ په یوه ورځ باندې کوو.
یعنی جرګنه غزول کیږي،
جرګنه لزندول شوی نه.
بله، د امنیت لپاره تدابیر نیول شوی کلک،
د امنیت لپاره کلک تدابیر نیول شوی دي، او داغه وجه دغه ده چې تاسو پته چې نن سبا د خبر پختونخوا چې کوم حکومتي ګوند د پاکستان تحریک انصاف هغوی د مرکزی حکومت سره اختلافات دي، نو که یو خوا مرکزی حکومت په دوی باندې بندیزونه لګي او دوی باندې دوی تخندونه جوړي، نو بل خوا بیا صوبای حکومت د منظور پښتین دي د پی ټی ایم د جرګې سره ولاړ دی.
یعنی څه ویل کیږي چې آیا دا یو درز نه ده په تګلارې کې د پاکستان مرکزی حکومت او ایالتي حکومت د دې درزونو کاملا توپیر سره نه لري؟
توپیر سره هم لري، او بل دا ده چې کوم د مرکزی حکومت ته نو دغه د کورنو چارو وزیر او د خبر پښتونخوا اعلی وزیر دا د پی ټی ایم په هلو ځلو باندې د دوی سولیزه مبارزه باندې د دوی نه تختېدو باندې د سیمې نه د میدان نه دوی دا مجبور کړل چې دا ټول یو ځای کینی د منظور پښتین سره، او دوی په هغه دوران کې دا خبره وکړله چې کله د اعلی وزیر نه پوښتنه وشوه چې تاسو خو منظور پښتین او پی ټی ایم چې کومه تاسو غیر قانونه ګرځولې دي او دوی په فور شیډیول کې اچولې دي چې دوی خپل ځین حرکت نشي کولای، نو اوس هغه بندیز نو د اعلی وزیر چې دغه بندیز اوس هیڅ جواز پاتې نه شو چې موږ دوی ته د جرګې اجازه ورکړه. مطلب زما خبره دا ده چې پی ټی ایم کوم مقاومت وښوده، کوم دغه وښوده جرأت، او په دغه سیمه کې بار بار ما چې څنګه تاسو ته ویلي چې پنځه وارې خو یوازې دوی کیمپونه وران شو، په دوی چاپی وهل شوې، هر څه وشو، دغه باوجود دوی په دغه میدان کې پاتې شو، نو دغه د وجې نه حکومت مجبور شو چې دوی ته اجازه ورکړي.
کور ودان زموږ همکار د مشال رادیو خبریال سره عالم مهمندو چې د پښتون ژغورنې د غورزنګ د جرګې د جوړېدو له وروستي حالی خبرولو، د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور پښتین ویلي چې دغه جرګه به نن په سیمه ییز وخت په 10 بجو باندې پیل شي. لکه څنګه چې مو واورېدل د جرګې لپاره وروستي تدابیر بشپړ شوي دي، او احتمال شته چې په څو شېبو کې دا جرګه پرانستل شي.
اساسي او بشري حقوق، دران دوستانو، د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونه ته خراغي. نن په دې خبرې کوو چې په یو کورنۍ ټولنه او هیواد کې د ورورولۍ، یووالی او اتحاد په فضا کې ژوند کول څومره مهم دي، او کچېرې د هر څه نوې ټولنه لڅ سره مخ کېدل شي. په دې خبرونه کې موږ سره میلما دی په کابل کې د خصوصي پوهنتون د حقوق او استاد تاجودین منصور. استاد تخرغلاست وایو
خلک څنګه غاوري او احترامات تقدیم ورته وایو. السلام علیکم، الله تعالی وکي سخه وخت ولري او ښه ژوند تیر کی، او تاسو د الله نه غواړو همیشه صحت ولرې او ښه ژوند مو په مخوسی
ډیره
سلامت اوسه. او موضوع په دې کې دا څه دغه مونږ اولویت لرو په ژوند کې، اولویتونه ډیر لرو، خو یو اولویت د مونږ هغه د اتحاد، اتفاق، ورورولي او په یو ټولنه کې باید په اتفاق سره ژوند وکړو. په اتفاق مونږ کولای شو ډیر مشکلات حل کړو، ژوند وکړو، پرمختللی ژوند ولرو. یعنی هدف دا دی چې مونږ خپل هیواد کوای شو چې د تیارې نه، د وحشت او د بېوزلۍ او د بېچارګۍ نه د اتحاد او د اتفاق په نظریه کوای شو دغه نجات ورته ورکړو. نو اتحاد د خشای دا ټول دنیا په دې کې باور لري چې اتحاد یو مملکت کې کړنی، نو مشکلات پیښیږي، بدبختی پیښیږي، ژوند خرابېږي، خلک تباه کیږي. دا څه قشیر سمون په دې په متاسفانه خپل وطن کې شاهد یو.
بله استاد، تاسو اتحاد، اتفاق، ورورولۍ ته اشاره وکړه. وړاندې تر دې چې راستو د دې په ګټو باندې خبرې وکړو، زیان ته راځو، که څه هم تاسو یو څه خبرې وکړلې، خو دا کرته واضح کړئ کله چې په مملکت کې اتفاق نه وي، اتحاد نه وي، ورورولي نه وي، حالت څه ته رسیږي؟
دا خو مونږ خو دغه 15 کاله یا 30 کاله خودی خالی کم زیاد مونږ وینو سو دغه بې اتفاقي لامل په افغانستان کې بدبختی ده، جنگ و وحشت و محرومیت و خلق وجل و تپی کېدل و مهاجرت و تبعید و یعنی و مملکت هم دغسې چا خبره ده معلق غلط کې پری خود رسو پیشرفت نسته، ترقی نسته، کار نسته، ژوند نسته. دا ټول لاملونه د جنگ و د بې اتفاقي و د بدبختی و دغسې هغه لاملونه لري. زه دا وایم چې که مسلمان دی که کفري هیوادونه دی که هر مملکت چې ته لاړ سي اولویت د خلکو دا دی چې باید دوی لاس یو بل ته ورکړي که په هر فکر کې چې ته که په هر بخش کې ته کار کوي په هر قوم کې چې ته یې دا مهم نه دی. مهم د یو مملکت ملي منافع ده، ملي منافعو ته باید لاس په لاس ورکړل سي او دغه هر رقم کېږي یو مملکت د بېچارګي او بدبختي و او د وحشت و دربدري نه وساتل سي. خو مونږ وینو سو متاسفانه په افغانستان خلک وګوره په ایران کې بدبخته دي، په اروپا کې همداسې دا بېچارګان خپل مسلکي کار نشي کوی. مثلا په دغه پاکستان کې تاسو وګورئ معمولا توهین کیږي، تحقیر کیږي، وژل کیږي، یعنی دوی په زور خپل هیواد ته بیرته راستنه کیږي. دا ټول د جنگ عمل دی. نو په اتفاقي کې هیڅ شی لاسته نه راځي پرته له دې چې مملکت خراب سي، ملت تباه سي، بې عزتي لاسته راځي او متاسفانه شپه ورځ فقر به وي. نو خپل وینه دغه یو سناریو د افغانستان تاسو خپل په سترګو وینئ.
بله، تاسو معمولا له وکالت سره سروکار ده قضایا او چیرې لو حقوقي اړخه کله چې تاسو ته موضوع راځي تر ډیره حده د بې اتفاقۍ علت پڅه کې وځکیږي عملا تاسو سره
موضوع په دې کې ده چې په افغانستان کې حقوقي له نظر وګورو کده شرعي وګورو کده اجتماعي عوامل وګورو اول اساسي مشکلات د سمون ترپیخي ګرامس تر ازي فقر دی. فقر یعنی په یو کورنۍ کې څه کله فقر یې اقتصاد زوبلي مشکلات ولري، خلک یو بل سره مشکلات پیخي، یو بل باندې دوام کوي، یا انت فاميلي مشکلات یعنی طلاق نیسي، یو خزر ازي په محکمه کې فاميلي بخش کې طلاق غوښتنه کوي یا مېړه ورته وایي سره سره نشو کوي بیا بلاخر نتیجه گیری پدی که اوسه عامل جنگ دی، عامل فقر دی، دغه عوامل نه وای. حقوقی موارد هم ډیر کمی په افغانستان کې، یعنی خلک بل کسان سره دعوا نه کوي، حقوقی موضوع په محکمه کې نه مختبیایي. نو دغه علت عوامل دی. متاسفانه افغانستان کې دوه شان ډیر زیات دی، یو مریضی زیات دی او بلم دغه حقوقی قضایا او بخیر زیات سیوی دی، بخیر زیات سیوی دی. فقر دی، بیچارهګی ده او خلک کوشش کوي چې په یو رقم نه یو رقم بل خلک نه یا پیسې یا ملکیت یا بل موارد لاسته راوړي. دغه علتونه دي.
بله، قضیه بیا څومره جدی کېدلای شي، څومره د کورنۍ ترمنځ روابط قطع کیږي؟
کله محرومیت شي، محرومیت خلک ضروري، مثلا یو کس د خپل کور کې پیسې نه لري یا اقتصاد ښه نه دی، یا خپل کورنۍ تر مثلا د دوی بچان د دوی نه غوښتنه کوي، یا ښځه د خپل غوښتنه کوي، یا خلک چې دوی باندې پورونه لري، پیسې لري، قربان دي راځي مراجعه کوي چې پیسې مې راکړه. بالاخره دا موضوع شخل ته راولوي، یعنی حقوقي موضوع منازعه محکمه بالاخره جنجالونه راپیخي. دغه هم روحي مشکل لري، هم ذهني مشکل لري، هم فامیلو ته جنجال پیخي، هم ټولنه ته، هم محاکمو ته، هم خلک ټول ته جنجال پیخي.
دا سیا موضوع سره منځ ته سوی ده حقوقي اړخ. آیا بیا تاسو لار ورته پیدا کړی ده د حل او کمیشه په شخړو لنجو باندې تمام سوی ده؟
نه، خود سه دې سلسله د دوسیه محاکمه تزیب محاکمه کو دري لار ورته خای. یو خو لار ده ده چې کتا سو غوړی مسلمانینو ته لار شي، مسلمان خپل تاسو منځ کې یو حکم به یو خو یو حکم د بل خو دوی سي دغه موضوع سيړي ګوري صلات اخلي د طرفاینونه. بیا دوی په دې موضوع کې حق لري چې خبري وکي، مشوره وکي، بل اخر یو فیصله وکي. دغه ډیر خلاره ده ک په دې کې یو مشکل لري چې طرفاینو معمولا مسلمانین متاسفانه نه پیږي، یعنی ته موضوع کې ډیر اغای نه لري یا شرعي حقوقي، یعنی متاسفانه یو نیم خلک دسه دي چې وجدان هم صحیح وجدان نه لري، یعنی ادب داري سه یو بل خو تباکي خرابي کړه. دسه خلک کیسه په دغه موضوع کې پوها ولري، حقوقي پوها ولري، وجدان ولري، یو دغه موضوع درک کړي د الله لپاره او د یو مسلمان د حل مشکل لپاره. دوی په دې کې میانجیګری کوي، خامخا نتیجه خیر از مو معمولا تجربه لرو. محاکم په دې سه ډیر وخت نیسي، یو کال یو نیم کال، اين تر دریو سلو کال پورې وخت نیسي.
د افغانستان خلک تر ډیره څه ډیر زیات ارزښت ورکوي محاکمو ته، او که دوی کینی د سپینګیرو په منځ کې د خپل فیصله حل کوي دوی ته څه زیاتر ارزښت لري؟
نو څه متاسفانه د محاکمو وضعیت لکه خنه ده، ګودې سره تراکم د قضایا زیات دي، مشکلات هم زیات دي. قضایا سره کله محاکمه ترازی ما نوبت کا شول کیږي ډیر وخت نیسي. یعنی داسې خلک دي چې وخت دونه نه لري چې دوه درې کاله یا څلور کاله دې ته کینی او ودرېږي چې ودرېږي فیصله وشي. اوس خلک ډېر علاقه لري چې دغه موضوع غیر رسمي او یو علاقه مندي نور هم لري چې محاکم ورته هدایت ورکړي د مدعي مدعي علیه ته هدایت ورته ورکوي چې تاسو لاړ شئ خپل موضوع د مصلحینو له لارې د سپینګیرو د علماو له لارې تاسو موضوع حل کړئ. دا هدایت نظارت د محکمې ډېر فایده کوي. په دې سره طرفین نشي کولای چې نه خو دې خزان وکړي مکلفیت لري چې د فیصله محکمې ته راوړي. هغه فیصله کله راوړي هغه فیصله د محکمه فیصله اساس ګرځي او فیصله ورته باندې کېږي. خلک دې ته ډېر خوشحاله دي دغه موضوع.
بله راځو خپل موضوع ته بیرته چې اتفاق اتحاد او ورورولي وه په ګټو باندې خبرې کوو. له کوچنۍ ګټې نیولې ورورو ورزو لویو ګټو ته چې په دې کې څه نغښتي دي.
نړۍ کې څو ګورو څو څو رقم هیوادونه لرو. یو ډېر پرمختللي هیوادونه دي لکه اروپا مونږ په نظر کې ونیسو یا امریکې ته وګورو غرب ته بل لکه جاپان وګورو یا چین وګورو. د دوی مثلا علل عوامل دا دی چې دوی ملت جوړ کړي دي خپل هیوادو ته. ملت په دې معنا چې د هر قوم د هر چیرته اوسېږي په هر موقف کې چې دوی خپل منافع ملي منافع تعریف کړی دی یو بل پیږي. مثلا دوی مثلا که تو یو جاپاني نه پوښتنه وکړي د صلحاونه یو سوال وکړي ملي منافع څه ده مطمئن مثلا ټول یو تعریف بدرته وکړي یو تعریف کوي. یعنی ملي منافع پیږي څه شي ده او پر مطلب ژوند د دوی دغه شخصي ګټې ډېر اهمیت نه لري ورته. فقط د مملکت پیشرفت وکړي ترقی وکړي ژوند ښه ژوند ولري مراقبت وکړي. په دنیا کې تاسو پیږي اقتصادي رقابت اوس مثلا په امریکا کې اول امریکا ده وروسته بیا چین ده بیا ورپسې هم داسې نور هیوادونه دي. دوی علت دا دی چې دغه خلک ملت جوړ سوي دي اتفاق کړي دي اتحاد کړي دي ستراتیژي جوړ کړی د ځان ته دغه قوانینو د ملي منافعو په نظر نیولو سره د خپل شخصي منافعو ګټو پسې نه ګرځي او هغه غواړي چې مملکت مختلف شي او پرمختګ وکړي. هغه د دریم هیوادونه چې دي دغه دریم نړۍ هیوادونه لکه افغانستان متاسفانه یا پاکستان مثلا دغه بنگلاديش وګورو یا میانمار وګورو یا بل هیوادونه داسې کې هیوادونه موږ لرو دغه معمولا افریقي هیوادونه چې دي د داخلي جنگونو مو سودان کې مثلا دغه ټول د واجی داسې دغه دوی متاسفانه دغه سیاسي شور او دغه هیواد د منافع ملي او تاریخ لپاره دوی آماده سوي نه دي. یعنی متاسفانه جهل دی پکې ناپوهي ده پکې نادانی ده. نادانی په مملکت کې کتو غوړې کنو غوړې هغه مملکت مخته نشي تلای هغه مملکت نه کامیابیږي. مملکت له اسارت او استعمار او دغه فخر او بدبختۍ نه لاس او ګریوان هم شي او نشي کوي ځان خلاص.
بله راځو حقوقي برخه ته. یو وګړی څومره دي حق لري چې اول په کور کې بیا په ټولنه کې په مملکت کې اتفاق اتحاد او ورورولي وي دا د هر وګړي څومره قانوني حق دی؟
دا خو ډیر ښه سوال دی او ډیر مهم سوال دی. زه فکر کوم موږ ضرورت هم لرو دغه سوالونو ته. اساسي حقونه کوم تعریف کو ډیر موارد دی. یو مورد هم دغه تاسو ویلی هم دغه ماده یو مثلا دغه تعلیم چې دی دانش چې دی دغه پرمختللي عصري علوم یعنی د یو مملکت د ټولو اتباعو پرته له تبعیض او دغه نه د ټولو حق دی. څه کله په مملکت کې پوه راشي شخصیت د علومو د عصري علومو په اساس برابر شي خلک بیا پیږي چې زموږ حق په مملکت کې چی شي او اتحاد او اتفاق ته څونه ضرورت لرو. اتفاق او اتحاد چې د هم د حقوقي او اجتماعي او د شرعي منابعو په اساس خصوصا موږ مسلمانانو ته دې تاکید سوي دي چې مکلفیت لرو چې باید لا وساتو او په دا ټولنه کې باید اجرا کړو او دې ته باید اولویت ورکړو او مثلا د قومي او سمتي او دغه د ژبنۍ دغه تعصباتو په مقابل کې دغه چې ډیر مهم دی دغه اتحاد او اتفاق. او هر وګړی چې دغه نه محروميږي په دې معنی ته دې باندې یو جبر دی دې باندې یو ظلم سوي دي د حق خصوصي وي دي او دغه شخصي او ملي اهداف په مقابل کې یو دغه خند او دینی شکوسه اهداف ته ځان ورسوي او ډیر مشکلات دی. په دې باره کې خپل الله تعالی په قران ادمشان کې فرمایي چې انما المؤمنین اخوه فاصلح بین اخوایکم. مسلمانان یو بل سره ورونه دي باید خپل موضوع په سوله او ورورولي کې حل کړي دغه مشکلات حل کړي. یعنی د احکام دی د امر دی د الله تعالی پرته نور مومن لري پیغمبر سره ډیر فرمایلی دي په نور د انساني اخلاق او مراودات او انساني قوانینو په اساس بیا موږ مکلفیت لرو چې باید هغه ولرو اتحاد اتفاق ولرو. او هر هغه وګړی یا عوامل او حکومتونه یا بل بیرونی عوامل څه غواړي چې دغه خلکو نه وخت د اتفاق او اتحاد دا واقعا یو ظلم دی یو جبر دی یو محرومیت دی یو نو استثمار دی یو استعمار دی دا د یو مملکت سره جفا ده. او دغه جفا متاسفانه موږ خپل وطن کې وینو. که موږ واقعا سوله درلودای اتفاق می وو جوان م په ښه شکل سره مخته تللی وای مثلا اهل کار ته سپارل شوی وای مثلا دغه موږ ډاکټرا او سرچ په یو موضوع کې نسی هم ماستری لري یا مثلا یو ډاکټر د طب دی یا انجینر دی یا فکر کاوه حقوق دان دی دا بل لغه سره نور مسلکونه چې دی ته درناوی وسی او د دوی شرعي انساني اخلاقي حق د وسبات ورته ناقص دی. یعنی وخت ورته ورکړل سي. هم په دې باره کې الله تعالی بیا فرمایي سه ان الله یامرکم، الله تعالی تاسو امر کوي سه ان تؤدوا الامانات الى اهلها، امانتونه اهل ته وسپارئ پرته له خلاف د دغه آیت شریف نه او د دغه د انسانانو د حق سه دغه هغه ده اهل کار اهل ته نه سپارل کیږي. دا یو نوع بې اتفاقي ده، یو نوع اتحاد منځته نه راځي. یعنی په دې معنی سه یو کس په یو موضوع کې سه نه پوهیږي، کار نشي کوی، مخ هغه اداره یا هغه مدیریت مخسر ته نشي رسوی، خو پوهیږي سه بحران منځته راځي، اداري بحران منځته راځي، حقوقي بحران منځته راځي، طبي بحران منځته راځي، اقتصادي بحران منځته راځي، هم هغه علت عوامل دی نو بې اتفاقي منځته راځي، عقده منځته راځي، کینه منځته راځي، نو خدای نخواسته جنګ منځته راځي. سمخت همداسه منځته راغلي و خلک د خپل د حق د استیلا یا د لاسته راوړلو لپاره مجبور دي سه یو سره صدا وکړي، یعنی د چا خبره غږ پورته کړي او خپل حق لاسته راوړي. دغه مشکلات موږ وینو همیشه سوي دي همدېشه وطن کې ولو متاسفانه.
بله، کله چې د انسانانو په دې بشري حق باندې سترګې پټېږي، یو څوک د دې لامل کېږي چې بې اتفاقي راولي، په منځ کې جار و جنجال راولي. دا کسان په دې پوهیږي نه، قصدن دا کار کوي، نه غواړي چې افغانان په آرامه اوسي. اصلي علت یې تاسو څه ګڼئ؟
عوامل خو زیات لري. یو علت دا ده په افغانستان کې تاسو وګورئ دغه سروې وکړئ، فکر کوم 90% پورته خلک بې سواد دي. کله یو کس بې سواد دی، هغه بیچاره د اتحاد او اتفاق او د ژوند او د وطن او د هیواد او د ورورولي په قصه کې نه دی، هغه نه پوهیږي. داسې یو دانشمند غربي و دا ویلي و سه دغه د تاثیر د محیط انکار ناپذیر د خلک باندې. یعنی په دې معنی مونږ طبقاتي تضاد کې مونږ اوس ژوند کوو په افغانستان کې. یو نیم خلک داسې ژوند کوي چې ډیر پورته خلک دي، هغه پخوا د افلاطون خبره سه ویلي و سه اشراف دي، اشراف زادگان دي. یو بل داسې متوسط خلک مونږ لرو سه هغه بشارګان هم صلاحیت هم دونه نه دي، خو بیا هم خیره تقریبا 15% وایو یا 1% داسې خلک دي سواد هم لري، ژوند هم ښه کوي، سه منافی او د اتحاد اتفاق او د په مملکت مین خلک دي، هغه بشارګان صلاحیت نه لري او ډیر کم خلک دي. او نو متاسفانه نور څه چې تاسو ګورئ نور داسې خلک دي، مثلا عربي خلک مونږ لرو په دې وطن کې، بے سواد خلک دي لرو. بے سواد سره ته که دوه خبرې ولنه پښتنه وکي په بار وکاست، تاسو دوی خپل ځان نشي تعریف کوي، ځان نشي معرفي کوي. یعنی خپل د ژوند او د فقط ډیر ولا موضوعات ته دوی مثلا د قوم او د سمت او د تعصبي موارد دوی باندې تحمل سوي دي. داسې قصې دوی ته مهم دي، یو خوای سمون مثلا د دې قوم یو بل خوای وي، د دې قوم یو دغه یو خو د بل خو نه مني. که تاسو مثلا اوس لاس یو واقعیت تاسو وینئ ډیر دردونکي دی، یو ډیر خلک رنج وړي دي نه. مثلا که ته یو پنشيري ځوان څه سواد ونه لري، ته پښتنه دي نه وکي د هلمندي ځوان نه خوخي و، یعنی ورنه بد نه وړي. همدا څه برعکس تاسو فکر وکي که د هلمند او د روزګان او د خندار د ځوان نه تحصیل تعلیم ونه لري، دا څه خلک ته فارسي زبان ورته وایي، هغه خلک نه مني. یعنی په دې معنی سه د شبه یا وسیله ده، مونږ یو فارسي کې متل لرو، همدلی هم از هم زبانی بهتر است. یعنی هدف دا ده سه دغه زړه سه یو بل ومني، نو شبه خو خبر کول دي، یعنی مشکلات حلول دي، دغه دونه اهمیت نه لري. مهم دا ده سه مونږ انسانان یو، مونږ مسلمانان یو، مونږ یو بل ته باید درناوی وکړو، احترام وکړو، یو بل ومنو، یو بل سره ژوند وکړو، یو بل سره په احساساتو کې، په درد کې، په خوشحالۍ کې، په خدای نه خواسته په رنج کې، په تکلیف کې یو بل سره مرسته وکړو. هغه حالت مونږ کوي سو وایو ملت یو اتفاق لرو، مثلا ژوند کوي سو بیا دین ورسته دغه اوس تاسو وګورئ په افغانستان کې مثلا هر چی د چدار سي، مثلا کلمند دي، ک لوګر دي، ک پدخشان دي، ک بنشیر دي، خلک دغه د اصلي علومونه تقریبا محروم دي، دغه سه محروم غونډه حالت لري. دوی ک باندې ک جبري وسی درسو تعلیم او دانش او دغه علوم، اصلي علوم، دغه شرعي علوم سره یو ځای سي، ته خپل مطمئن اوسه ک ډیر ښه شخصیتونه لاسته راځي، ډیر ښه مملکت پرمختلل به نو کې او ژوند جوړيږي، مملکت جوړيږي. دا اوسه راځي خلک د مهاجرت نه بیرته نجات پیدا کوي، بیرته خپل وطن ته راځي، کار کوي، هدف لري، ژوند جوړي. دا غسی متاسفانه دغه شهر مرسوی ویلې دا ټول موږ متاسفانه محروم شوی یو، او دا غسی یو قصې دین او خدای تعالی موږ باندې رحم وکړي.
استاد په اخر کې راځو، هغه کسانو ته د تاسو ویل غواړو ولرو چې دوی امدا وسم به اتفاقی ته لمن وهي.
د دغه خلکو کارونه دي چې متاسفانه ذهني شعور نه لري، یعنی دوی په هغه بدوي حالت کې اوسېږي چې دوی عقلي او ملي او انساني اخلاقي او دینی شعور نه لري. کوم د اسلام له وجه وګورو امق نه لرو سه مثلا دغه بی اتفاقی ته د تعصب ته د مملکت سه مثلا یو وایس زب خیمه او بل وایس نه زه خیمه، ځان برتری او بل د خیس زینه د ټول نه پورته یم. دغه د جهالت نه خدا، د ناپوهی نه خدا، او د شرمساری او دیو مسلمان خصوصا دیو انسان کار نه ده. انسان مثلا بل انسان منی وای دیر ساده متل دی وای انسان تابع دی احسان ده. مونږ باید هر رقم کی که انسانیت ولرو که اسلام ولرو که قرآن منو که د الله په تعالی فرمانونه منو که د پیغمبر سلام ارشادات منو پرته له هیڅ تبعیض نه. مثلا د ما یو هلمندي ورور ته درد رسیږي دا د ما ایمانی وجدانی وظیفه ده چې هغه درد کې باید زه دوسته زیږم هغه درد باید احساس کوم که پنجشیري ته رسیږي که لوګري ته رسیږي مثلا دغه بدخشانی ته رسیږي ټول سره یو یو ټول سره بات یو سو دا مونږ مکلفیت دی. دا ټول نه ډیر مهم خبره ده او دې کوم مکلفیت لرو ایمانی وجدانی اخلاقی هم کدا کرونو کو هم وجدان ته مونږ ملامت یو هم دغه دنیا ته ملامت یو هم خدای ته ملامت یو هم خپل ټولنه ته ملامت یو هم تاریخ کې بلی کې صدقه سي خلک اوس خپل وطیوات په قصه کې نولو دوی دا ډیر خاين خلک د وطن د مور حیثیت لري مور سره خلک جفا نه کوي ظلم نه کوي ناروا نه کوي تر کومه مونږ زخمونه کو دغه وطن دغه بیچاره خلک تره مونږ ډیر ولید دغه ډیر قتلونه وصول ډیر بیچاره خلک وزوبل وصول.